Williams e Odas, que sono.
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو سلامونه په افغانستان کې وخت د ماتګر څلور بجې دي نن چهارشنبه د کب اوله نیټه او تاسو زموږه د ازادي راډیو نه اوري په موخه د دې سات خبرونه ده د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان د راتلونکي لپاره یې جامع طرحې جوړې کړې دي د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود پرونی غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی طرحې د ټول افغانستان لپاره دي ښاغلی مسعود د دې طرحو جزئیات روښانه نه کړل خو ویل شو په دې اړه بل غونډې وروسته معلومات ورکړي د ویانا د غونډې ګډونوالو رسنیو ته ویلي د دوی هدف دا دی چې د طالبانو د رژیم مخالف ځواکونه سره یو موټی کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې لپاره یو سنی نظام لمانځي یوسي د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد هم پرون په مارکه کې د دې غونډې ګډونوال جګړه مار او د سیسه جوړونکو وبلل او ویل دا ډول غونډې تکراری او بې ګټې دي دا غونډه بنن هم دوام وکړي پاکستانی چارواکو ویلي چې له هغه هیواد د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پلان قطعي او حتمی دی دغه خبره په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په واک کې د نن چهارشنبه په یو خبر پاڼې کې کړې ده د خبر پاڼې لمخې له دغه پریکړې یوازې هغه افغانان استثنا دي چې د پاکستان قانوني ویزې لري نور هغه افغانان چې د ای سی سی او پی او آر په نوم کارتونه لري د اخراجیدونکو په ډله کې دي په خبر پاڼې کې راغلي چې د اخراج لړۍ ونږدې راتلونکي کې له اسلام آباد او پنڈی څخه پیلېږي او بیا په ټول پاکستان کې غځي اسلام آباد کې طالب ډیپلوماټانو ویلي چې دوی د پاکستان د دغه سملاسي پریکړې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده پرون د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د پاکستان چارواکو په حواله وویل ټول افغانان پرته له هغه چې معتبر ویزې لري د 2015 کال د فبروري تر وروستۍ نیټې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ووزي هغه افغانان چې درېمو هیوادونو ته د تګ په تمه دي د مارچ تر یو دیرشمې پورې پاکستان کې د اوسېدو وخت ورته ورکړل شوی دی د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ وکړي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دار دغه غوښتنه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش سره په کتنه کې کړې ده خبر پاڼه کې راغلي چې ملګرو ملتونه باید په افغانستان کې دننه او دغه راس هغو ترهګرو په وړاندې د مبارزې ملاتړ وکړي چې له افغانستانه بهر نورو هیوادونو ته ګواښ پیښوي خبر پاڼه کې د کومې ترهګرې ډلې نوم نه دی اخیستل شوی خو اسلام آباد پخوا هم ویلي وو چې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې د دوی په ضد فعالیتونه کوي فلسطینی حماس د لوی د روانې شنبه په ورځ بشپک تنه ژوندۍ اسرایلی غمل خوشې کړی او سبا پنځشنبه به د سلور نور مړی اسرایل ته وسپاري حماس دا اعلان ظاهرا د اسرایل د هغه اقدام په خبرګون کې کړی چې ویجاړې شوې غزې ته د خوځندستو ګنځایونو او ساختماني تجهیزاتو داستولو اجازه ورکړې ده د کسان وروستي اسرایلی غمل دی چې د غزې د وربند په لومړی پړاو او د اسرایلو په زندانونو کې د سلګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشې کیږي او د چمپیونز ټرافي لوبلړۍ نن د فبروري 19 د پاکستان په کراچۍ ښار کې پیل شوه په لومړۍ لوبه کې کوربه پاکستان او نیوزیلند سره مخامخ کیږي د نننۍ لوبې پچا پاکستان وګټله او د توپ چونې یا باولینګ پریکړه یې کړې ده افغانستان په دې لړۍ کې د لومړي ځل لپاره برخه اخلي او د جنوبي افریقا انګلستان او استرالیا له ځواکمنو لوبډلو سره په بی ګروپ کې لوبېږي بیا هم سلامونه په دې خبرونه کې زه فرشته سها که د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ تاسو سره کوم په کابل کې یو ځل بیا د طالبانو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د استعفا غنګوسې خبرې شوې دي په دې اړه وړاندې په خبرونو کې جزئیات درته لرو مرکه هم په دې اړه لرو او د دې ترڅنګ د ویانا غونډې په اړه هم تازه جزئیات دي تاسو سره به شریک کوو او ترڅنګ د کرکټ په اړه تازه جزئیات هم مه هیروئ
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمونږ خبري ټولګه ته بیا هم خراغ لاست پایل کوو. د نن ورځې په راپورونو کابل کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې د طالبانو د مشر د پریکړو په تیره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د هغه دریز له امله د طالبانو د کابینې ډېری وزیران خوابه دي او ویل کېږي چې استعفاوې هم ورکړې دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل اندرا سره په سټوډیو کې د جزئیات بل هغې واورو.
مننه فرشته جانې. کابل کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د پریکړو په تیره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د هغه د دریځ له امله د هغه طالب مشرانو شمیر په زیاتېدو دی چې د دغه پریکړو باندې خوابه دي. د خپل مشر څخه د ځینو طالب مشرانو د خوابدي هغه مهال زیاته ولني شو چې ملا هیبت الله خونزاده د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د نیولو حکم ورکړ. ستانکزي چې په کابل کې د کابینې د نورو غړو په مرسته په پټه له هیواده د باندې واستول شو، له څه باندې وی میاشتې راهیسې په متحده عربي اماراتو کې اوسي. د سرچینې دا مویل چې په وروستیو کې ځینو نورو مهمو وزیرانو هم استعفاوي ورکړي دي چې د دوی د مشر لخوا قبول شوي نه دي. په دوی کې یو د عدلی وزیر عبدالحکیم شرعی دی چې هغه ته منسوب یو غږ د طالبانو په خپل منځي واتس اپ ګروپونو کې خپور شوی دی. وایي چې استعفا یې نه ده منل شوی، که څه هم شرعی نه دی ویلي چې ګوندې د امیرالمومنین له پریکړو سره یې د اختلاف له کبله استعفا ورکړي او ځینې نور اداري لاملونه یې په دغه غږ کې څرګندېږي. خو ویل کېږي چې ښاغلی شرعی دوه اونۍ کېږي چې له کابله وتلی دی او د راپورونو له مخې په دوبۍ کې میشت دی. د طالبانو د کورنیو چار وزیر سراج الدین حقانی هم له څوونیو رئیس له هیواد وتلی. که څم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ونی وړاندې د تلونی اوس خصوصي تلویزیون سره مرکه کې دا وکړ چې نوموړی بیرته هیواد ته ستون شوی، خو اوسنی رپورټونه ښیي چې سراج الدین حقانی لا هم له هیواده بهر دی. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم څو ورځې وړاندې د قطر پلازمینې دوحې ته تللی او تر اوسه یې بیرته کابل ته د ستنیدو په اړه ریپورټونه نه دي ورکړل شوي. په کابل کې د طالبانو د سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته دا هم ویل دا مهال ډیر نور وزیران او مهم مسولان هم په دې فکر کې دي چې په نږدې ورځو کې د دغه اختلافاتو له کبله خپل دندې پرېږدي. د سرچینې په وینا دوی په دې باور دي چې مشر له خپلو پریکړو لاس نه اخلي او ولس او د امارت په لیکو کې دننه خلک د مایوسۍ اخري حد ته رسېدلي. سرچینې همدارنګه وویل چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب او رئیس الوزرا محمد حسن اخون هم طالبانو مشر ته استعفاوي ورکړي خو منل شوي نه دي. طالبانو که څه هم د دغه استعفا او پاړه او دغه خوابدې د زیاتېدو خبره ورو په ودینه مخکې مرات کړی ده، خو په ورستوي کې چې په دقیقه توګه په کابل کې د طالبي وی سرچینې آزادې راډیو پختل چې آیا د وزیرانو د خوابدې او د استعفا او خبره سمه ده، د سرچینې چې نه غوښتل نومیات شي په لنډه توګه په لنډ ځواب کې آزادې راډیو ته ویل چې نه دا خبرونه درست نه دي. طالبان کلونه د نړۍ په وړاندې ځان یو موټه خودلې دی او د خپل تحریک د نن اختلافات پټ ساتلي. خدای سي ښکاری چې د دې ډلې ترمنځ اوس اختلافات هغه حد ته رسیدلي چې نوري د دوی لپاره پټول ممکن نه دي. کارپوان خبرداري ورکوي چې دا د نننی اختلافات خي تاوتریخوالي ته ورسیږي او د دې احتمال هم شته چې طالبان په خپلو کې په خوډه بووري.
اجمل اند وو چې په افغانستان کې د طالب چارواکو ترمنځ د روسي اختلافاتو په اړه تازه جزئیات له موږ سره شریک کړ. په هندي اړه را سره افغان ژورنالیست او سیاسي چارو شنون کوي سمی یوسفزای صاحب د ټلیفون په لیکه کې د فکر کوم دی غوي اړیکه پرې شوې ده. ورزو یو لاند د می ته برته راګرزو او ښاغلی یوسفزی سره به خبرې وکړو. د خبرونه وړاندې په خبرونه کې تاسو نور راپورونه هم را سره اوریدلای شئ. د افغانستان په اړه وند نور راپورونه هم شته دي. موږ کوشش کوو، تخنیکی همکار کوشش کوي چې له خاغلی سمی یوسفزی سره اړیکه وصل کړي. هغوی سره اړیکه زمونږ وصله شو، په دې اړه به د غینه هم تازه جزئیات واخلو. تاسو یو لنډه دمه وکړئ، بیرته راګرځو خبرونه ته.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
سلامونه یوسف زای صاحب، تاسو په سټوډیو کې موږ سره واصل یاست. ډیره مننه چې بلنه مو منله. کا دغه ورستی پاره ورستی معلومات موږ ترا کې دغه ورستی راپور راغلی د طالبانو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ اختلافات زیات شوی دی، او دغه اختلافات په ترڅ کې ځینی وزیران ویل کیږي چې دوی استعفا ورکړي او دوی استعفا هم نه ده منل شوی. په دغه اړه تاسو څه معلومات لرئ که موږ سره شریک کړئ؟
ډیر مننه. د څو وخت نه داسې اوازې دي چې په کابل کې کومه د طالبانو اداره ده، د دوی وزیران د مختلفو طریقو نه غواړي د طالبانو په عمومي مشر باندې فشار واچوي، تر څو دا د حمل د لومړۍ نیټې نه چې یوویشتم د مارچ کېږي، داسې فرمانونه چې هغه معنی دي مکاتب د نجونو سوي دي او طالبانو ته نور مشکلات زیږولي دي، حکومت یې له انزوا سره مخامخ کړی ده. دوی دغه ډول فشارونو دپاره دوی په غیر مستقیم ډول باندې کله د استعفاګانو خبرې کوي، ځینې مشران یې له هېواد نه د باندې د احتجاج دپاره ولاړ شي. خو عملا زه فکر نه کوم چې ډېر وزیران دی ته حاضر شي چې استعفا ورکړي، ځکه چې ډېر داسې وزیران دي چې هغوی په خپله یعنی د هیبت الله دغه پریکړو سره ډېر مشکل نه لري، ځکه دوی خپله کورنۍ او نور خلک یې نه دي متاثره شوي. خو په مجموع کې داسې اوازې راځي، حتی ویل کېږي چې ملا حسن اخوند هم د وزیرانو تر فشار لاندې ده چې د شیخ هیبت الله اخوندزاده سره دغه مسائل په جدي ډول مطرح کی، ترسو د طالبانو حکومت یو رسمیت پیدا کی، اقتصاد بهتر شي، خلکو قرار افغانستان ودری، د هر ورځې په تیرودو د طالبانو باندې چې خلکو یو اخلاقي فشار ده هغه راکم شي. خو برحال تر اوسه پورې دا د اوازو تر حده دي چې یو شمېر وزیران استعفا ته حاضریږي یا خپل خفګان ښیي.
یوسف زای صاحب، مونږ په دغه دانن مونږ د عدلی وزارت وزیر د شرعی په نوم دغه د دې غاګ مونږ درلوده چې د خپل دا خبره کړې و چې د استعفا ورکړي، د خو استعفا نه د منظور شوه د طالبانو د حکومت د استعفا سیستم. مونږ ته د داخل د طالبانو نه هم یو منبع دا ویل چې په اسلامي امارات او یا هم د طالبانو په حکومت کې د استعفا په نوم کوم څه نشته، دا دوی د استعفا کوم سیستم نه لري. دغه تر کومه حد تاسو ته د یو حکومت د پاره دغه لار تاسو ته څنګه بریښي چې آیا په یو حکومت کې چې یو څوک کار کوي، هیله ده یو څوک چې د یو حکومت د پاره کار کوي که هغه مخالفت ولري او یا هم ځینې شیان د هغوی د کړنو سره برابر نه وي، هغوی د اسلامي امارات او یا هم د طالبانو د حکومت لاندې دوی نشي کوي چې استعفا ورکړي، دغه خبره تر کومه واقعیت لري؟
دقیقا ډېر وبخښئ چې د طالبانو مشر ملا سراج کانی چې څو اونۍ وړاندې له شیخ هیبت الله سره دوی مجلس کړی و، په هغه مجلس کې هغه واضح ویلي وو چې که دغه حالت وي، دغه حالت کې زه په دې نظام کې کار نشم کولی، یعنی یو فاصله اخلم. نو فی الحال داسې ده چې ځینې مشران فاصله اخلي، چونکه طالبان یو سیاسي ګوند نه ده، دا یو ډله ده، یو جنګي ډله ده، دوی دننه د استعفا او دغه ډول یا د یو ګروپ جوړېدل تر څو هغه نورو مشرانو ته مشوره ورکړي هغه پکې ډېر عام نه ده، ډېر پخنه غواړم. نو له دې امله دا مسایل نشته، خو دا امکان لري چې ځینې وزیران د دغه حالت نه نور ډېر تنګ شوي او غواړي چې استعفا ورکړي.
ډیره زیاته مننه یوسف زای صاحب. دغه مخالفتونه آیا د دې پایل نه کیږي په د طالبانو د لیکو په منځ کې او یا هم د حکومت په سطحه د اختلافاتو دغه پایله د جدایی او یا هم د دوی د حکومت د پرزیدلو یو شروع نه ده؟
زه فکر کوم چې د ننه د سخت دریځې ډلې قوي کېږي، لکه شیخ هیبت الله او ملا ذاکر او صدر ابراهیم او ځینې نور کسان چې سخت دریځه دي، او طالبان هم په یو مشکلات اړولې دي افغانستان ملت مړولې ده دا په مجموع کې دا ډلې کوي کیږي خو په عین حال کې طالبانو نظام ضعیف کیږي طالبانو د خلکو سره رابطه ضعیف کیږي فشارونه زیاتیږي نو زه سم فکر کوم چې طالبان اوس هم ډېر تر ډېره حد یو متحد ډله ځکه ده چې دوی کې داسې مشران شته چې هغه د خپل یو درلید ولري د خپل یو سیاسي بصیرت دی ولري ټول دی یو فکر او دی یو تعلیمی وړتیا خلک دی لدی امله دې داسې نه لیدل کیږي چې طالبانو کې نه دي ځینې داسې کسان چې هغه دی واقعا غواړي چې دغه مسائل حل شي خو د ملت فشار ور باندې زیات او د ملت فشار په مقابل کې هغه څوک چې په مقابل کې دي هغه ډېر تر فشار لاندې دي ځکه چې هغه روزانه د خلکو له چارو سره مخامخ دي نړیوال سره مخامخ دي او حبیب الله خونزاده ورځ پر ورځ مشکلات زیاتوي دا اوس دومره مشکلات اضافه کړي دي چې وزارت دفاع خپلو جنگیالیو د ټریننګ لپاره یا د طالبي مراکز لپاره د مرموی ضرورت لري هغه وزیر اختیار نه لري په هفتو انتظار وي چې شیخ حبیب الله خونزاده له دفتر نه امر وشي بیا دوی مرموی ترلاسه کړي همدا ډول خارجي سفرونو په اړه باندې دوی باید نوموړي د دفتر امر تر واخلي حتی ډیر وخت داسې شوی دي چې ځینې خارجي وګړي یا خارجي ډیپلوماټان او مشران افغانستان ته سفر کول غواړي دوی د شیخ حبیب الله خونزاده نه د دفتر نه رهنمایي غواړي امر غواړي هغه به داسې مخوسي چې کله امر راځي هغه خارجي هیات بیرته اروپا یا امریکا او یا بل هیواد ته رسیدلی وي نو دې عمله خلک دې ټولو تنګيږي بل خصوص د وزیرانو اختیارات ډېر له صفر سره مخامخ شوی دي چا د تقرری امر نشه لره لید ورسوال نه لول تر اسکر نیول تر مدیر ټول کندهار کنټرولیږي نو ندی عمله د وزیران احساس دا کوي چې دوی صلاحیتونه یا رخصل شوی دی یا نو ورکول کیږي نو زما په خیال یو احساس دی نارامي او ناراحتي د نوې دننه موجود ده خو اوس هم زه فکر نه کوم چې په یو شیخ حبیب الله د خپل هغه موقف تبدیل کی یا د میرمنو د تعلیم په اړه باندې یا نړیوال ټولنې سره تعامل په اړه باندې یو مثبت اشاره ورکړي او په دې حال کې دا کلی ورس پورس کوي کیږي او زه فکر کوم
په اړه به سي یوسف زای صاحب کپ دې اړه راته وایي څنګه چې مونږ ګورو د کله چې عباس تانک زای بیرته راستون نشو افغانستان ته خپل مخالفت یې څرګندک همداراز اوس ویل کیږي چې د کابینې ځینو غړو استعفا ورکړي دا کېدای شي دغه لړۍ لا هم زیاته شي او په مخالفتونو کې کسان زیات شي او غټ پورته کې یو جرأت ورکړي نورو ته نو پایله به سي د طالبانو د حکومت لپاره او د هیبت الله لپاره
پایله به همدغه وی چې افغانستان به نور هم له مشکلاتو سره مخامخ شي رژیم به کمزورې وي یو یو ډله به کې زیات واک اختیار لري او په مجموع کې به دې ټول زیات اثرات د افغانستان په خلکو باندې وي خلک به نور هم له وطن فرار کوي خلک به نور هم له وطن تښتي اقتصاد به ضعیف کیږي حکومت به د معاشونو د ورکولو توان نه لري ځکه چې په دغه حالت باندې قضیه روان وي نو د ملت او د حکومت ترمنځ فاصله ډیره په قوت سره روانه ده دا چې اوس یو قوي مقاومت نشته د دې وجه نه چې خلک طالبان نو ناراضی دي دی وجه دا ده چې مونږ یو ملي اجبان لرو یو ملي مقاومت لرو او خلک د جګړو ستړي شوی دي او دا په دې معنی نه ده چې خلک د کی نټول معنویت تر اخره الله سوار کینو په خپل طالبان لپاره بهترین لار ده د اوس هم چا اسلري چې تغییر او تبديل راوړي سختريزي پالیسی پری دي کوپټي نه دي نو بیا ورسپته ری دو مشکلات زیاتیږي هم دا اوس په وطن کې یو ډول ګنګس حالت ته اوري خلک دا فکر کوي چې دا نظام ړنګېدو ته نږدې شوی دی حال دا چې عمل انداز سره لیدل کېږي دا نظام دی تمرا سان رنگ شي خو خلک بے باور دي عملتي عمل طالبان چې یو څه احساس لري او یو احساس ولا طالبان دغه حالت نړی زوريږي او هغه چې احساس نه لري هغه بیا د دې نه خوند اخلي چې دا مونږ یو اسلامي حکومت جوړ کړی دی او کسبا هم دا حکومت لمن ززي مونږه فروانه لرو
ډیر زیات مننه یوسف زای صاحب کور ودان خدای پامه تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio. بیا
بیا هم ښه راغلاست زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. نن په ویانا کې د طالبانو د حکومت مخالفو تیرو او جبهو دویمه وروستۍ ورځ ده. په دې ناسته کې د خبرو اترو موخه د افغانستان د راتلونکي په اړه د لارې نقشې برابرولو او د طالبانو ضد ډلو د نظرونو توحیدول بلل شوي دي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد پرون دا ناسته ناکام او تکراري بللې او له ګډونوالو یې افغانستان ته د ورتګ او دوی سره د تعامل غوښتنه کړې ده. په همدې اړه فیروزه عزیزي را سره د تلیفون په لیکه وصله ده. فیروزه جانې، خبرونې ته ډېره ښه راغلې. که د دغې غونډې په اړه تازه جزئیات ولرې نو زموږ اورېدونکو سره یې شریک کړئ. مننه.
مننه فرشته جانې. بلې، نن د دې ناستې دویمه او وروستۍ ورځ ده. پرون د دغې غونډې یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دوهمه ورځ به، یعنی نن، د ناستې ګډونوال ګروپي بحثونه وکړي او په دې غونډه کې به پایلې سره روښانه کړي. اما ځینو رسنیو تازه چې داغو خبریالان په دې ناسته کې حضور لري، هغو راپورونه ورکړي دي چې د دې ناستې یا په ټوله کې د دې ورځې په ترڅ کې په دغه غونډه کې یو خبری کانفرنس هم د دې غونډې ګډونوال ولري. د غونډې یو ګډونوال مشکور قابلی ازادي راډیو ته پرون ویلي وو چې دوی د ویانا په دې پنځمه غونډه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشې باندې کار کوي. که څه هم د دې نقشې یا تګلارې جزئیات لا څرګند نه دي، خو ښاغلی مشکور ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې د دوی هدف په افغانستان کې یو دیموکراتیک او ټول شموله حکومت جوړول دي. د ملي مقاومت په نوم جبهې مشر او د ویانا د غونډې ګډونوال احمد مسعود د یادې ناستې په لومړۍ ورځ ویلي چې دوی داسې یو طرحه جوړه کړې چې د ټول افغانستان لپاره ده، خو ده هم د طرحې جزئیات نه دي په ډاګه کړي. د ښاغلي مسعود دا خبرې د افغانستان ملي مقاومت جبهې په خپل ایکس پاڼه خبره کړو ویډیوګانو کې راغلي دي. د ویانا د غونډې ګډونوالو ویلي چې دوی د طالبانو د نظام دوام نه غواړي او هدف یې دا دی چې طالبانو مخالفان ټول سره نظرونه واحد کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې له لارې د اوسني نظام د لمنځه وړلو لپاره کار وکړي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو دا خبرداری هم ورکړی چې د طالبانو پر ضد به د دوی جګړیز فعالیتونه ډېر سي. د یادونې وړ ده چې د ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ جبهې وسلوال وخت نا وخت پر طالبانو د چریکي بریدونو ادعاوې کوي او دا ادعا هم کوي چې د دوی دغه بریدونه مرګزوب لهم لري. د غونډې بل ګډونوال او د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د وی مخالفې ډلې مشر محمد یاسین ضیا بیا ویلي چې دوی د طالبانو نه بلکې د ټولو ترهګرو ډلو خلاف دي. د ښاغلي ضیا د دې خبرو ویډیو هم د یادې جبهې پر ایکس پاڼه خبره شوې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو پرون دوشنبه د فبروري په 13مه ځینو کورنیو رسنیو سره خبرو کې د ویانا ناسته ناکامه وبلله او د دې ناستې له ګډونوالو یې وغوښتل چې افغانستان ته د ورستانه او له دوی سره د تعامل لار خپل کړي. مجاهد د دې ناستې ګډونوال جګړه غوښتونکي او دسیسه جوړونکي بللي او وایي چې دا ډول غونډې تکراري او بې ګټې دي. د یادونې وړ ده چې د ویانا د بهیر د مخکنیو ناستو ځینو ګډونوالو د دې بهیر په پنځمه ناسته کې له ګډونه ډډه کړې ده. له دوی ځینو یې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دې غونډې د پرنسپونو او موخو د نه موافقت له امله په کې له ګډونه ډډه کړې. د ویانا بهیر په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو واکمنې دوه رئیس پایل او تر اوسه یې څلور ناستې کړي چې کوربتوب یې د نړیوالو چارو لپاره د اتریش انسټیټیوټ کوي. فرشته جانې، که څه هم د نړیوالو تل په افغانستان کې پر ټولګډونه حکومت جوړولو ټینګار کړی او دا یې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یو مهم شرط بللی، خو طالبانو ویلي چې تیر سیاستوال ازمایل شوي څیرې دي او دوی په خپل حکومت کې ورته ځای نه ورکوي. بلې فرشته جانې،
ډېره زیاته مننه فیروزه عزیزي وه چې د ویانا د غونډې په اړه تازه جزئیات له موږ سره شریک کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ظاهره په اوکراین کې د روسیې د یرغل په تړاو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ملامت کړی دی. دا چې څه ویلي دي په دې اړه حال په دې راپور کې واوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر له دې کابل نیوکه کړې چې د سعودي په خبرو کې د ګوښه پاتې کېدو له کبله یې شکایت کړی دی. ډونالد ټرمپ پرون په فلوریدا کې ویلي مانن واورېدل چې زیلنسکي ویلي دي مونږ ته بلنه نه ده راکړل شوې. ټرمپ د اوکراین ولسمشر ته په اشاره زیاته کړې، تاسو هیڅ کله خبرې نه پیلولې، تاسو یو هوکړه کولای شوي. ټرمپ که څه هم ونه ویل چې هدف څه شی دی، خو مخکې ویلي چې اوکراین کې د روسیې جګړه د دې لپاره پیل شوې چې اوکراین ناتو کې غړیتوب ته لیواله دی. د چارو څېړونکو بیا وایي پر اوکراین د روسیې یرغل تر ډیره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امپراتورۍ طلبه ارادو سره تړلې، نه ناتو کې د اوکراین د غړیتوب لغښتنه سره. ترامپ په خپل پرونیو سرګندونو کې ویلي اوس ډیر ډاډه دی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به یوې هوکړې ته رسیږي. ترامپ پر ریاست کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خبرو وروسته ویل دای دا ځواک لري چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. ډونالد ترامپ زیاته کړې چې هغه به ممکن دغه میاشت له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره هم وویني. د فبروري په 18 په پاریس کې یو شمیر اروپایي مشرانو وویل دوی به اوکراین ته 16 ساعت ځواکونه ولېږي. د امریکا ولسمشر له دغه اقدام سره مخالفت نه دی ښودلی. د اوکراین ولسمشر او اروپایي متحدان وروسته تر هغه یو څه مایوسه شول چې امریکایي او روسي مرکچان د سعودي عربستان په منځګړیتوب پر ریاست کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسیدو جرګه شول. د امریکا ولسمشر او نورو چارواکو ویلي د یو اوربان په صورت کې اوکراین کې باید ټاکنې وشي، ځکه د اوسنی ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د واک موده د 2024 کال په می میاشت کې پای ته رسیدلې. که څه هم معلومه نه ده چې د اوکراین جګړه به څه وخت او په کومو شرایطو پای ته رسیږي، خو امریکایي او روسي مرکچانو د ریاض لغونډې وروسته ویلي دوی به د جګړې د هر څه ژر پای ته رسولو په هدف د خبرو لپاره خپل ټیمونه وګماري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم خراغلس. د چمپیونز ټرافی لوبلړۍ د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن پیل شو. په همدې برخه کې را سره د پاکستان نیاز علي د مشال څنګ خبريال زموږ سره د ټلیفون په لیکه وصل دی. نیاز علي صاحب ډیره زیاته مننه چې بلنه مو منله او خبرونه ته راغلی. که د دغه لوبلړۍ پاک لر ته تازه جزئیات راکړي. دغه لوبلړۍ نن په کراچۍ کې پیل شو، څنګه پیل شو او نن د کوم لوبلړۍ ترمنځ لوب روانه ده او حالت وضعیت د لوب څنګه دی؟
ډیره مننه کومنګ خپل اوریدونکو ته وایو. نو د کراچۍ په نېشنل سټیډیم لوبغالي چې کوم یادګی پاغه کې نن د چمپیونز ټرافی دا لوبه شاوخوا نه هیڅ کال رستو په پاکستان کې د لومبې زلې چې د آی سی سی چمپیون ټرافی چې کوم دی هغه کیږي. کل دی وړاندې منګه وای چې مختلف علتونه وجوهات چې په پاکستان کې دا ټرافی نه کیدا چې باغی کې یو غټه وجہ د امنیت وضعیت چې دغه خنو نو ځکه د نوړو نړو ټیمان دلته نه راتلل. نن په کراچۍ کې د پاکستان او د نیوزیلند ترمنځ چې کوم دی دا لوبې لوبه د چپل شوې ده او نیوزیلند چې کوم دی دا وخت چې کوم دی بیټینګ کوي. هم په دې لوبغاړي کې بعد 2020 یعنی د فروری په 20مه د افغانستان او ساوث افریقا ټیمان چې کوم دی دا غوي ترمنځ به میچونه کیږي. د دغه دواړو هیوادونو د کرکټ لوبډلې دا وخت کراچۍ ته راغلي دي او دلته په کراچۍ کې دي 2020 به دا غوي لوب کیږي. البته د هند لوبډله چې دا کده دی آی سی سی چمپیون ټرافی په اړه موږ وینو چې اته د هیوادونو لوبډلې پکې برخه اخلي، په هغه کې هند پاکستان ته درا تک څخه انکار کړو یا نه دی راغلي. هم دغه وجه ده چې د هغوی د هند سره بعد نور ټیمانو ټول میچونه په دوبی کې تر سره کیږي. نو سبا په هند د هند میچ په دوبی کې دی، البته د افغانستان او د نور ټیمونو میچ په بیا په کراچۍ کې کیږي. د دې لپاره په پاکستان کې درې ځایونه یا درې لوبغالي چې دغه ټاکلې شوې دي چې یو په لاهور کې د قذافی سټیډیم، یو په اسلام آباد کې دی او بیا د کراچۍ نېشنل سټیډیم نه. نو په نېشنل سټیډیم کې نن لومبۍ لوبه روانه ده. شاوخوا 1500 تماشایان دی لوبغالي لراغلي دي او دا لوبه دلته ګوري.
ډیره زیاته مننه نیاز علي صاحب. کدا غمراته وای چې څنګه چې تاسو هم مخکې ویلې چې لوبه ته سټیډیم ته ډیر تماشایان راغلي دي، دغه تماشایانو کې افغان کډوال او یا هم هغه افغانان چې په پاکستان کې میشتي په کراچۍ ښار کې دي دوی هم ورغلي دي، دوی ته هم د ګډون چانس ورکړل شوی؟
نن چې موږ سټیډیم ته ورغلی یو یا د سټیډیم بهر نن ما کتل چې پاغه کې پښتانه هم بیا افغان کډوال چې په کراچۍ کې میشتي ما ولیدل، ما دا غوي سره خبرې وکړې. نو هغه هم او هغه دې ته ډیر زیات هلمندو چې یو په پاکستان کې دا سیالي چې دی دا پیل کیږي او بیا هغه دې ته پته مدي چې 2020 د افغانستان میچ ته د ساوث افریقا سره نو دا غي د پاره هم هغه وی چې موږ ټیکټونه چې کوم دی یا بوکینګ چې کوم دی هغه کړی دی او دې میچ کتل به دلته راځي. نو 2020 زما دا امکان دی چې په زیات شمیر کې بچ افغان کډوال په کراچی کې چې کوم میشتي نو زما د امکان د چاغوي هله لرم چې هغه زیات دی میچ کتل چې کوم د دل ترازی هغه ته د مخور کول کیږي دا غي سره سره نور چې بدل تکم د پاکستان مینوال دي د کرکټ مینوال دي نو هغه هم په ګنشمیر کې ټیکټونه غسی او د میچ کتل راغلي دي پاکستان خپل د دری لوبغاړي لوبډلې دا غي سره سره چې کراچی لاهور او اسلام آباد د دې حالت خنو نو د دې د پاره شاوخوا پاکستانی 10 ارب روپے پتی باندې لګولې دي او اغه دا غنی چې دا سټیډیم یا دا میدانونه چې دا وست نړیوال کرکټ ته پاره چکم دي برابر کړی شوی دي
ډیر زیات مننه کور ودان نیاز علي صاحب را سره د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال د پاکستان مو سره د چمپینز ټرافي پاړه تازه جزئیات شریک کړل په دوهمه نیمایي کې د ازادي ملمه خبرونه نشر ته چمتو ده خو ترغه مخ کې پاموکي د خبرونو لنډیسته د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اوتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وايي د افغانستان د راتلونکو لپاره یې جامع طرح جوړ کړی دی د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود ته پرونی غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی طرح د ټول افغانستان لپاره دی ښاغلی مسعود د طرحو جزئیات روښانه نکړل خو ویل چې په دې اړه بل غونډې وروسته معلومات شریک کړي د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پرون په مرکه کې د دې غونډې ګډونوال جګړمال او جګړمار او دسیسه جوړونکو بللي او ویل لیدې چې دا ډول غونډې تکراری او بې ګټې دي پاکستانی چارواکو ویلي چې له هغه هیواد به د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پلان قطعي او حتمی کی دغه خبره په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په واک کې د نن په یو خبر پاڼه کې کړی ده د خبر پاڼې لمخې له دغه پریکړې یوازې هغه افغانان استثنا دي چې د پاکستان قانوني ویزې لري نور هغه افغانان چې د ای سی سی او پی او آر په نوم کارتونه لري د خرجېدو په ډله کې دي
د ازادي ملمه
تر 3 کال زیاته موده کې چې طالبان اونجونی لمنځنه یوز دکړو او تر 2 کال زیاته موده کې چې لړوړز دکړو یې منې کړې دي همدارس طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار باندې ځلګولې دي نن لا دینی عالم مفتی منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو مفتی صاحب ډیر مننه چې تاسو وخت وستی او لمر سره خبرې کوي ازما لمړی پښتنه دغه د چې په اسلام کې عورت څه توای
بسم الله الرحمن الرحیم زم لستا سوډیره مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وست اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وای چې د هغه په مانځ کې صرف پټول ضروری هم نه بلکې د هغه په ښکار کولو باندې مونږ ماتیږي نو هغه ته عورت وای په دې اعتبار سره د خځې بدن چې ده دا روایتو کې راځي چې د خځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه
آیا د خځې ژغ هم عورت ته کنه
د خځې आवाज عورت نه ده او دا ډېره لویه مساله ده د دینه جوړه ده چې نن سبا قران باندې خلقو د خپل شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه په سوار کړی دي د خځه आवाज ته قران ویلی دي فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا الله تعالی فرمایي چې اے زنانو تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوي نو تاسو وقلنا قولا معروفا تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوي په خبرو کې نرمي مراواله کتا سو خیال کړی کله کله چې خځه یو داسي سړی سره خبرې کوي چې هغه سره په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کړي نو بیا د خځې په आवाज کې یو تصنع شان تراشي اغه تصنع نه الله منه فرمایلی ده عام خبرو نه الله منه نه ده فرمایلی دغه وجه دا چې زمنګ د مذهب او د مسلک اهم ترین کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفه نمبر 88 کې او د بحر الرائق کې زمنګا اول جلد 438 صفه کې لیکلی دی و بدن الحرت عورت الا وجهها و کفیها و قدمیها چې د خج ټول بدن عورت ته د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماء دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوا کې اشرف علی تانوی لیکلی دی څلورم جلد صفحه نمبر 190 کې. مفتی رشید احمد لودیانوی صاحب په احسن الفتاوا اتم جلد صفحه نمبر 40 کې لیکلی دی. امدارنګي د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى د دریم جلد او لسما صفه شرح الاقناع د دریم جلد اتمه صفه دی ټول لیکلي دي چې د خځه आवाज عورت نه ده. البته په هغه کې هغه خاص تصنع چې ده او تکنیک چې ده چې خځه دا وغواړي چې ما طرف ته دا سړی مایل شي اغه تصنع نه منه فرمایلی شوی ده، عام خبرو نه منه نه ده فرمایلی، لہذا د خځه आवाज عورت نه ده.
ش مفتی صاحب یعنی د نارینه او د ښځو د دواړو ژغ نه دی عورت؟
نه.
ش آیا په اسلام کې आवाज د سړو لپاره تعلیم فرض دی؟ مفتی صاحب که ښځو ته هم دا وینا سوي ده که د تعلیم په اړه باندې نور خبرې وکي.
قران کریم او زمنګ د دین چې کم درسونه دي په هغه کې دومره وګت تاریخ موجود ده. قران کریم وی اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاقرب اکرم، اقرا فقرؤوا ما تيسر من القران. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړي دی، یوازې نارینه نه دی منتخب کړي. قران کریم بل ځای کې وی فعلم انه لا اله الا الله، او بل ځای کې قران وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. په دې ټول آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی د علم په اعتبار. او د دین علاوه زمونږ استاد خوږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که خځه څوک مسلمانو کې اچوي نو علم ور باندې تعلیم ور باندې فرض دی. بخاری شریف زمنګا د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی، اگر چې کمزور خبره هم پکښتا. اغه یو باب قائم کړی دی، هل یجعل للنساء یوم علاهده، آیا د خځو د تعلیم د پاره بځان لا یو ورځ مقررول کیږي. بیا په هغه کې روایت راوړی دی، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ځل زنانو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړه چې تا نارینه او تا بیانونه کوي درسونه کوي او موږ زنانا د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو، برای کرم ته کمنګ ته مې واورز مقرره کی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته یو خاص ورځ مقرره کړه چې هغه کې به زنانه او ته بیان کوو. علامه ابن حجر اسقلانی د محدثینو یو ډیر فخر والا انسان دی، هغه د محدثاتو یعنی د خځو محدثینو تعداد لیکلی دی. ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به نو دا د 200 نه زیات زنانه دی. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی، اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد، په هغه کې هغه شمار کړی دی 125 صحابيات او تذکرې کړی دا چې هغه به خلکو ته احاديث بیانول. او د زنانو نه چې کوم روایت روایت شوی دی نو هغه 2015 روایت دی.
مفتی صاحب
2015 روایت، طول و نزیات روایات چی دی اغا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل دی چی دا حقی متعلق راغلی دی چی 2212 روایات تی. او صرف بخاری او مسلم کے دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نا 218 اتیا روایات نقل دی، فاطمی نا 13 روایات نقل دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترور مبارکہ دا صفیہ رضی اللہ عنہ نیولس روایات نقل دی، ام خطل ایو صحابیہ دا حغینہ دیرش روایات نقل دی، تہذیب و تہذیب کی د 233 خزو ذکر دی. او زه حیران پاتې ام هغه امت ته چې کم امت دا د احادیثو کتابونه مانی او دا د احادیثو کتابونه لولي، دا بیا هم د خزو د تعلیم نه ولې سترګې پټوي او د خپلو علماو او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قرآن باندې ولې سوروي؟ تابعینو کې چې هغه هم د صحابو پسې دویم نمبر پاک خلک دي، هغې کې تقریب و تہذیب کې ابن حجر 121 زنانا ذکر کړي دي چې هغو احادیث بیانول خلکو ته خودل. بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 26 زنانا خودلی شوی دي. حفصه بنت سیرین دا یوا زنانا ده، تینا متعدد صحابه کرامو نه دا روایت کوي. همدارنګه عمره بنت عبدالرحمن سلورم صده هجری کې د پنځو خزو تذکره راځي چې دا ډېر لوی محدث وي، خلکو ته احادیث بیانول. پنځم صده هجری کې د 1500 زنانو ذکر دی. شپږم صده هجری کې د 500 زنانو ذکر دی. اووم صده هجری کې د 500 زنانو ذکر دی. اتم صده هجری کې د 192 زنانو ذکر دی. نهم کې د 168 زنانو ذکر دی. او بل خبره تا چې کم خلق دا قرآن مانی، نو قرآن د خځې ځان ته یو شخصیت د سړی سره برابر ذکر کړی دی. قرآن وی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. دا ټول دی آیت کی څومره صفات چې راغلی دي، د خځې او د نر صفات برابر راغلی دي، او زنانا ځان ته شخصیت ذکر دی. ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ څلور نوی کالو پورې هغه د حدیثو درس کړی دی، خلق به ورته درس ته راتلل. امام زهابی وی وزد حما علی هل طلبتو چې د طالبانو ور باندې رشو دومره طالبان به سبق لولا راتلل. ام عبدالله زینب بنت کمال الدین مقدسیه، ام محمد فاطمه بنت محمد اصفهانی دا دومره لوی عالمه تیره ده چې یو کتاب لیکلی دی الرموز والکنوز پنځه جلد. عجیبا بنت حافظ بغدادیہ، زه اخیری خبره به پدې دا حکم کنی دی باندې تقریبا په گنټو بحث کیږي چې کم خلق د احادیثو کتابونه منی او قرآن منی او د خپل علماو او د خپل محدثینو او د لوی لوی استادانو خبرې په قرآن نه ورخیږي، نو هغه خلک چرې هم دا نشي ثابتولی چې د ښځې د پاره علم نشته یا د ښځه علم نه کوي. نور خو پرېږده چې د حدیثو په کتابونو کې هر مانځه ته راوتلو اجازت ته زنانه وتا، نو دا یوه غوڅه خبره ده چې زنانه بالکل په اسلام کې سړی سره برابر حقوق لري. او په کوم ځای کې چې کمی دی که هغه مانه څوک پوښتنه وکړي چې د شهادت په مسالې کې یا د میراث په مسالې کې دا کمی ولې راغلی دی، یا مثال د شهادت په مسالې کې ښځې سره دویمه ښځه ولې ده، شهادت په مسالې کې خو سړی سره هم دوم سړی راغلی دی، نو آیا دا د عقل د کمی د وجې نه راغلی دی؟ او دا مهر نه غټ ورته کم راغلی دی چې مثال په طور په میراث کې حصہ کم ده. د دې بنیادی وجه دا ده چې د ښځې چونکې حق په سړی باندې دی، سړی به پرې خرچه کوي، او بل سړی ته د ښځې د کور نه د خاوند د کور نه میلاویږي او د پلار کور نه میلاویږي، نو ځکه کمه ده. جی
مفتی صاحب، دا خو د تعلیم او د ښځو د درس ورکولو هغه موضوعات سول، مننه چې تاسو بشپړ معلومات پر ورکړه په دغه اړه باندې. زما بله پوښتنه به د ښځو د کار په اړه باندې وي چې آیا په اسلامي تاریخ کې داسې مثالونه سته چې د ښځو کار پکښې کې، یعنی چې دوی فعال وي، کار یې کاوه، درس یې ورکاوه یا تجارت کاوه، دغه که یو څه شواهد تاسو راته ووایست مهرباني.
سورة النساء کې 23 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، په دواړو کې صیغه هم یو ده، الفاظ هم یو شی دي. الله فرمایي د نارینه وو چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبارو کی د خزو خپل د ناره نو د خپل کاروبار او تجارت کی خپل حصہ ده ولنساء نصیب مم مکتسبنا او زنانه چې کار تجارت کاروبارو کی دا غوی پدې کی خپل حصہ ده. سوره آل عمران کی الله فرمای انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی بعضکم من بعض. الله فرمای ز د نارینه او د زنانه عمل نه ضایع کوم. دوی بازه د بازو هم جنس دی یعنی نر او خزہ یو جنس ته. سوره توبه کې الله فرمای والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء او بعضین. یی چې مؤمنان سړی او مؤمنان زنانه دا د یو بل دوستان دی اولیاء او بعض معنا دا د یو بل سره به مدد کوي. بخاری شریف دویم کتاب دی چې مسلمانان یې مانی. د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته غوی چې و صحابیه وا چې هغه بخپل پټی کرل خپل باغونه به ساتل او د نهر په غاړه باندې به سبزی کرل. او دا سهل ابن سعد فرمایي چې زه او څو صحابه کرام به هغه ته پټی له ورتلو باغ له ورتلو او هغه به زمنګ اکرام کولو. بخاری مسلم ابو داود ابن ماجه په دې څلور واړو کتابونو کې د جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته هغه د خپل ترور بی بی واقعا نقل کړي. وایي چې هغه کله خاوند طلاق کړه نو بیا عدت چون کې خزه په کور کې تیروي نو هغه دا اراده وکړه چې زه دا عدت کې لاړه شم خپل باغ نه مې ووشو کوم او بیا دا میوه بازار کې خرڅ کړم. چا ورته وایي چې ته خو وتلې نشي. نو هغه پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته رجوع وکړه الته لاړه. پیغمبر علیہ السلام ته وفرمایل چې بالکل لاړه شه میوه هم کټ کا او بیا په بازار کې خرچ هم کا. او په بخاری کې د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ لور ده اسماء رضی الله عنها دا هغه متعلق راغلی دي چې هغه با خپل خاوند سره په پټی کې امداد کولو. خدیجه متعلق راغلی دي چې هغه تاجر و. خولا الخمیه ثقافیہ بنت مکرمہ دا څلور زنانه دي د دوی متعلق حدیثو کې راغلي دي چې دوی به د خوشبو تجارت کولو. طبقات ابن سعد یو کتاب ده اغډیر واقعات ذکر کړی دي. زه یو څو نقل کوم. اغه فرمایلی دي چې صحابیات با بقاعده پټی کرل تجارتونه به کول صنعت به کول او حرفت به کول. مثال ورکړی دی د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خزوا اغه ماهر کاریګر و او هغه بشیان جوړول او خرڅول به. الاصابه فی تمیز صحابه په څلورم جلد کې راغلی دي چې واورز نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د عبدالله بن مسعود خزراغله ورته وی چې اے د الله رسول زه خو کاریګر یم شیان جوړوم بیا یې خرڅوم او خاوند مې بې روزګار دی او زه د خپل ګټه په خاوند باندې خرچ کوم نو ما ته دا جایز ده. رسول الله ورته فرمایل چې ته خاوند باندې خرچ کوي تا ته الله اجر درکوي. نبی علیہ الصلات والسلام وتوی چې خکوي. خولا بنت سالبا یو زل د خپل خاوند سره په چشي باندې جګړه راغله. پیغمبر علیہ السلام لا ورغله او توی چې د خاوند خو ماته داسې وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل چې ته د حکم نازلې دو پوره د خځه او خاوند یو بل نه جدا شه. خولا رضی الله عنها ورته چې د الله رسول ز خو ګټم او دای زما د لاس خرچه خوري د خپل کاروبار غشتا کدنه ز جدا شم دا بخوري څه. نو پیغمبر علیه صلوات و سلام ته دا خبره نه پته ولګی دا چې زنانا کار کوي اغه څو ته ونوي. قائله رضی الله تعالی عنها وا بیبی دا غا پیغمبر علیه صلوات و سلام ته وی چې ز تاجر يم شیان خرڅوم. بیا د تجارت سوالونه ته وک پیغمبر علیه السلام او توی شډه راخد. عامره رضی الله تعالی عنها اخپلی وینځي سره بازار ته لاړه او غټ مایه واغست بیا الته خرڅولو. علی رضی الله تعالی عنہ بازار کې ور سره ملاو شو مایه ته واغست. دا وته ونه می چې تا تا کاروبار نه روا ده. دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډک ته دغه سې قصونه. نو چې کم خلک دا حدیث کتابونه منی هغه به څنګه وایي چې خدای کاروبار نشي کوي.
ډیر زیات مننه مفتی صاحب ستاسو د وخت څخه.
اللهم خوشاله کا قدرمن شه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 3 ساعت اوریدلی شي.
د مخام لښ په ګو
د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.90
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د دسمبر په 28مه نیټه د سویډن په مالمو ښار کې د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په نامه د پښتو موسیقي ساتلو او د پرمختګ لپاره ځانګړې اداره پرانستل شوه. نن د پښتو موزیک انسټیټیوټ مشر او نومیالی سندرغاړی ښاغلی هارون باچا را سره میلمه دی. مننه چې تاسو وخت وایستی د دوخه مرکې لپاره، او تاسو خو زموږ همکارم یاست، د مشال رادیو سره کار کوي، او ډیر مینوال ستاسو د مشال رادیو په همدغه خاطر باندې شای اوري چې تاسو هلته یاست. نو بچا سه په لومړي سر کې دغه انسټیټیوټ په اړه باندې راتوست، دغه هدف څه وو، په څه خاطر باندې جوړ شو؟
او ډیر مننه مرال جان تاسو نه چې د دې تاسو د خبرونې د طریقې په ځای خپل درنو خبرونکو ته د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په اړه څه معلومات ورکړم. که څه مونږ د دې تازه پرانستې کړې ده، تاسو په خپل خبرو کې ویل، خو دا اصلا لاغه وخت راځي چې په 2021 په اگست میاشت کې افغان طالبان پر کابل واکمن شول، واکې ترلاسه کړ. نو هغه سمدستي د تیر په څیر پر پښتو موسیقي بلکې پر ټولو ښکلو هنرونو بندیز ولګاو. نو دغه یو مسله شو، یو بحران رامنځته شو، خلک اندېښمن شول. بیا زما ځینې ملګري دي د افغانستان، دي ډېر تکړه کدرونه دي، ریسرچران دي، څېړنکاران دي، په بهر هیوادونو کې دي، ادارو سره کارونه کوي، لوړې زده کړې کړي دي. هغوی هم دغه بحران او دغه مسله درک کړه، او بیا یې له ما سره رابطه وکړه چې یاره که ته را سره ملګری شي چې موږ یو څه وکړو. دا بحران که داسې پر ځای پاتې شي خو حالت به لا هم بدتر شي، او زمونږ دا فرهنګ، دا موسیقي، دا هنر، دا به حتی د فنا کېدو له خطر سره مخامخ شي. نو بیا ما هغه وچې ما ورسره هم مټې ونغاړلې، او دا هغوی په هغه صلاحیتونو زما زه باوري یم چې هغوی به ډېر په جذبه او ډېر په مینه او په اخلاص کار وکړي. او هماغه وچې موږ بیا د پښتو میوزیک انسټیټیوټ دا نوم غوره کړ، بیا مو دا په امریکا کې رجسټر کړ، او دا 13 دسمبر 2023 د دسمبر پر 28مه مو دې پرانستو کړ په مالمو کې. مالمو ځکه وا سویډن چلتا، زمونږ د جالباد او د کونړ ځنې ملګری دي په مالمو کې، او بیا وسره په څنګه کې کوپنهاګن د ډنمارک خار دي، دا نږدې نږدې خارونه دي. نو هغه ولته یو علمي او کلتوري ټولنه لري. بیا دا موضوع ما هغه سره ډیسکس کړه، هغه ورته ډیر خوشاله شو چې دا پرانستا امریکا کې یا بل ځای مکه وي، دلته راشي چې مونږ دا غونډه تاسو جوړ کړو. نو ماغه وچې مونږ بیا تلاړو غونډه وشوه، او په دې وخت کې مونږ په دغه تیر یو کال کې مونږ یو څېړنه وکړه په پښتون افغان وطن کې، په کوټه او په پېښور او کابل جلال آباد کې. حتی مونږ مرکې وکړلې سړیو او ښځو هنرمندانو سره، له ملایانو سره، له عامو خلکو سره، د نظر له خاوندانو سره، زموږ چې کوم منورین دي. نو دغه مرکو دغه ډیټا پر اساس مې رپورټ بشپړ کړ، او دغه رپورټ ځینې موندنې مې په دې غونډه کې ګډونوالو ته وړاندې کړې. موږ غوښتل چې د میدان ته راځو چې لاس کې یو څه ولرو، که نه یو مستند معلومات په لاس کې ولرو او بیا خبره وکړو.
ښه بچا صاحب، د دغه تحقیق چې تاسو ویل چې څېړنه مو وکړه، د دغه یو دوه مهم ټکي که تاسو راته ووایاست، یا ستاسو په نظر چې کوم څه اهمیت لري چې زموږ لیدونکي هم په خبر
شي؟ اهداف خو زموږ دا و چې هلته چې کوم څنګه چې ما وویل چې دا تحولات راغلل په افغانستان کې، لاغه ځای هنرمندان د هغوی کورنۍ دربدره شول، کډوال شول، نو دغه وضعیت مونږ درک، او بیا هم د دغه هنرمندانو د په افغانستان کې هم د افغان چې کوم کډوال هنرمندان دي هغوی، او په پښتونخوا کې هم چون نامنی ده، جنګونه دي، هلته هم هنر له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی. نو په بر وطن کې او په پښتونخوا دواړو کې مونږ هنرمندانو سره مرکې وکړې، د هغوی هغه ټولنیز او اقتصادي وضعیت مونږ غوښتل چې هغه ارزیابي کړو، بیا د هغه وضعیت د هغوی پر ژوند، د هغوی پر کورنۍ اوس اغیز دی، او بیا په ټوله کې د هغه سیمې خلک د خپل هنر ته او پښتون هنرمند ته څنګه ګوري، په کم نظر ورته کوي، که نه. نو دغه زمونږ اهداف، دغه چې کوم زمونږ کوالیټیټیو ریسرچ یا کیفي مطالعه وه.
شش بچا صاحب، تاسو د هنرمندانو یادونه وکړه، ستاسو په نظر باندې هغه هنرمندان چې د پښتو موسیقي د پاره یې خدمت کړی دی، کوم هغه نمونه ستاسو په نظر باید یاد سي او خلک یې په یاد وساتي؟
داسې خو ډېر نمونه دي مله جان، په افغانستان کې، په پښتونخوا کې، د پښتو موسیقي چې مونږ ته را رسیدلې ده، خو دا دغه هنرمندانو په زیار او کار نتیجه ده چې په ډیرو نامساعدو حالاتو کې هغوی کار کړی دی او پښتو موسیقي یې ژوندی ساتلی دی او تر مونږ یې رارسولی دی. نو هغه ډیر نمونه دي، زه به کم کم اخلم، مونږ ته معلوم دي، زمونږ اوریدونکو کتونکو ته هم معلوم دي چې هماغه مکتبونه دي، هغه سبکونه دي چې هغوی مونږ ته پریښي دي، که په بر وطن کې دي که په پښتونخوا کې دي، هغه ډیر د قدر وړ کار دی. مونږ به ستاینه وکړو، مونږ به د پی ایم آی له لارې به هم مونږ غواړو چې د هغه هنرمندانو پر ژوند او کار تحقیق وشي، هغه خلکو ته معلوم شي چې دوی څنګه کار کړی دی.
ستاسو په نظر موسیقي څومره رول لري د یوې ټولنې او د یو کلتور په جوړولو کې؟
نو زما په خپل خیال هم دا دی، او ما چې د کلتوري چارو له پوهانو له عالمانو مې اوریدلی دي، نو موسیقي هنر، ښکلي هنرونه، دا خو د کلتور ډیره مهمه برخه جوړوي کنه. او مونږ که خپل پښتني ټولنې ته د دوی ژوند جواک ته وګورو، نو که زمونږ له ټولنې فرزن که مونږ داسې حساب کو چې ټپه پکې نه وي، چاربیته پکې نه وي، زمونږ فوکلور چې کوم دی هغه زمونږ د تاریخ او د کلتور اساس جوړوي، هغه ترې لري شي، یا بیا مونږ سره ډول نه وي، مونږ سره تبله نه وي، مونږ سره هارمونیم یا باجه چې ورته مونږ وایو، یا رباب نه وي، ستار نه وي، چترالی ستار، دغه د موسیقۍ آلات چې هغه مونږ خپل کړي دي، که دا مونږ زموږ په ټولنه کې د دې غږونکي پاتې نه شي، دا ونه غږول شي، نو بیا به زموږ د ټولنې زه خو حتی تصور نشم کولی چې زموږ دا ټولنه به په کم شکل کې واقع شي.
کلونو جګړې، بې ثباتۍ، او اوس تاسو وینئ چې طالبانو پر موسیقۍ باندې بندیز هم لګولی دی، دغه ستاسو په نظر باندې د موسیقۍ د ودې څومره مخه نیولې ده، او د هنرمندانو پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دی؟
او ډیر تاثیر کړی دی. زه خو دا تاسو د مشال ریډیو یادونه کړه، دلته زه ستاسو یو کلیګ یم، همکاران یو، مونږ سره زه هر اونۍ یو د هارون بچا هنري ګړای په نوم یو خپرونه کوم، هغه کې دغه د سیمې هنرمندان راغواړم، د هغوی پر ژوند او کار سره خبرې کوم، د هغوی موسیقي خپرو. نو تاسو یقین وکړئ چې دا تیر شپږته کاله ما دا خپرونه وکړه، او د سیمې تقریبا هر یو هنرمند ما چې کوم ښکاره دی هغه ما راوستی دی، او دغه پر ژوند او کار مې سره خبرې کړي دي. نو تقریبا زه ویلی شم چې هر یو په دې ارمان وو، او دې هم چې هغوی لپاره داسې یو بنسټ، یو سازمان وي چې چېرته هغوی مراجعه وکړي، د هغوی د ادرسي وشي، ځکه چې هلته په میدان خو نه حکومت او نه هم ولسي ټولنې د هغوی ستونزو ته پام کوي، یا د هغوی چې کوم ژوند دی، یا د هغوی د خوندیتوب لپاره، یا د هغوی ته د حقونو د ورکول کېدو لپاره، هغه موضوع څوک په پام کې نه لري، څوک ورته هېڅ پاملرنه نه کوي. نو با په دې خپلو مرکو کې، او بیا موږ مشال ریډیو باندې رپورټونه وخت په وخت کړي دي چې دا په سیمه کې د هنر څه حالت دی، نو د هغه غنچوړ هغه کرکس دا دی چې زمونږ هنرمند په ډیر سخت وضعیت کې دی، هغه ته د مرستو باید ورسي، د هغه اړتیاوې په نښه شي، په ګوته شي، او هغه بیا موږ د پی ایم آی له لارې کوشش کوو چې د هغه خپل چې کوم معلومات غونډ کړو، او دا غوی مرستې مونږ ته اړتیاوې مونږ ته معلوم شي، هغه بیا چې کوم بشر دوسته او هنر دوسته ټولنې دي یا حکومتونه دي هغوی ته ورسو، او لا غوی بیا هغه مادي او مانوي د مرستو د امکاناتو غوښتنه
وکړو. په پښتو موسیقي کې د مقاومت، د اعتراض، احتجاج او فعالیت په برخه کې ستاسو په نظر څومره د دغه موسیقي رول اوسېدلی دی، او څومره مهمه ده موسیقي په دغه برخه کې؟
ډیره مهمه ده. دا خو زمونږ په دې خبره ویاړم چې زمونږ ځینو مشرانو، هنرمندانو، ما حتی په خپله ډیره شعوري هڅه کړې ده، زمونږ نور ملګري دي په اوس اثر کې هم چې وی هم دغه موضوعات راخلي چې په سیمه کې دا کومه ناامني ده، کومه جګړې دي، کومه ناخوالی ده، دا په خپل هنر کې په سندرو کې خلکو ته د په ګوته کې، او دا غینه د وتلو لارې بیا کمی دي کنه، د پښتنو یو والد دی او سره نږدې والد دی، او په دغه مسلو باندې یو سوچ او غور او فکر ته خلک اړ کی. نو داسې پیغامونه خو په موسیقۍ کې په پښتو سندرو کې مخکې هم شوي دي، اوس هم کېږي لګیا دي، او په دا اوس وخت کې خو لا هم ډیر اشد ضرورت دی، ډیر اړتیا ده چې دا کار باید نور هم مخ ته لاړ شي. او زما په شمول سمره چې زما ملګری هنرمندان کدا زما غغوري، نو غوی باید دې موضوع ته ډیر پام وکړي چې همدا سه کلامونه مونږ سره شکر دي، ډیر تکړه شاعران دي، ډیر خ شعر لیکي، خ کلام پنځوي، نو ما غرا واخلی چې د وطن درد وی، یو لدی درد او لدی مشکل حالت د وتلو یو 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 لار چاره، خلک ولسته د یو ډاډ او د حوصله یو پیغام هم پکې وی، نو مونږ باید هماغه شعر را واخلو، سندره کو، له موسیقۍ سره خپل ولسته او هم نړیوالو ته وړاندې کړو.
شه باچا سب ته په دغه برخه کې چې د مقاومت یا دغه چې د خلکو دراوي شول په برخه کې د فعالیت په برخه کې تاسو کوم سندره چې بیا یې زنه شر کوم خپل اوریدونکو ته
نو دا څه زما ډیره سندرې دي ما تاسو ته ول چې ما دل دغه هڅه پاتې شوې
ده خوشي
زما زبه دا وایم چې زما جانان جانان وطن افغان وطن ستاد وجود اورونه ستا په دښمن پورې شه
جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجودورنا اپ دکمن پورشا ساد وجودورنا اپ دکمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجودورنا اپ دکمن
مننه بچا صاحب تاسو د وخت څخه او زما څخه نور پښتنې هم پاتې شوی خو وخت اجازه نه راکوي بل وخت بیا زحمت
ډیره مننه تاسو مننه